라디오. 라디오 아자디.
سلامونه هست تلی مشه سهر مبخیر پا افغانستان کی دا سهر پینزه بجی دی تاسیز مکخک لازاده راڈیو ناوری دا سارنه خبری مجله پا خبرونو پیلو دا خبرلانو دا خوندی توب نریوالی طولنی سی پی جی دا افغانستان با کورنی رسانیو که دا طالبانو دا حکومت لخوا دا سیاسی و اقتصادی برگرامونو پرخ پروانو بندیس یو زپون که اقدام بلالی دی. دا کورنی رسانیو زین سرچینو دا پنچن بی پاورز لازده ریدیو سر پخبوری که ویلی چه طالبانو امر کردی چه سیاسی خبرونی دا لدی روز دا رسانیو للار نخبریگی. سی پی جی پرون پیو بیان که دا زینو سیمیز و خبرالانو نقول ویلی چه دا طالبانو دا حکومت دا اطلاعات و کلتور وزارت دا رسانی و مسئولانو دا پشفاهی پیغام که لارخونه کلی چه سیاسی و اقتصادی موضوعات دی یوازی دا طالبانو لویندیانو سر دا خبرو للاری مطرح کبی. دا سی پی جی پا بیان که دا سیا دا برخی دا همغاگی کون که بیلی لقول راغلی چه نموری وایی دا طالبانو دا اقدام دا سیاسی و اقتصادی موضوعات و پاره دا راپورونو و بحثونو دا سانسور لپاره و بلز پونی که حد سده. نوموړي زیاتوي چې دا اقدام په افغانستان کې د خپلواک رسنیو د لمنځوړو لپاره د طالبانو د جدي هڅو څرګندونه کوي. د خبرلانو د خوندیتوب سازمان د دې اقدام د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې ده، خو طالبانو ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت ته ژمن دي. یوه نړیواله خیریه ټولنه وایي افغانانو ته د بشري مرستو رسول د ژمي په موسم کې نور هم ګرانیږي او له دې سره سیانګالي خلک نور هم مڅنډې ته کیږي. د ایچ آی په نوم نړیواله ټولنه چې له نورو خیریه موسسو سره په ګډه په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو په برخه کې فعالیت کوي، پرون یې په یو راپور کې ویل د سختو طبي پیښو له پلوه افغانستان دویم هیواد دی چې سږنی ژمی په کې ډېر سخت راغلی دی. نوموړې ټولنه د خپل راپور په یوه برخه کې یادونه کوي چې په ځینو مواردو کې په بشري مرستو باره د موټرو کاروانونه په 5 ورځو کې یوازې 300 کیلومتره مزل کولی شي. دا د ټولنې په وینا د خنډونه زیانګالو ټولنو او هغو کسانو ته چې اړ دي د بشري مرستو د رسولو چاره له محدودیتونو سره مخامخ کوي. دا خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي په روان میلادي کال کې د افغانستان نږدې 3 میلیونه وګړي د نړیوالو بشري مرستو ته اړمن دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیون ټرافي لوبو په درشل کې له پاکستان خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه وبایلله. د کوربه پاکستان الف لوبډلې په پرونۍ ورځنۍ لوبه کې لومړۍ توپوهنه وکړه او په 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په زیان سره افغان لوبډلې ته 345 منډې هدف ورکړ، خو افغان لوبډلې د ټول لوبغاړو په زیان سره یوازې 164 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 125 منډو په توپیر وبایلله. ټاکل شوی چې ملي لوبډله د یکشنبې په ورځ په خپله دویمه تمریناتي لوبه کې د نیوزیلینډ له لوبډلې سره مخامخ شي. فلسطینی حماس ډلې د هغو دریو اسرایلي برمتو نومونه اعلان کړل چې په پام کې د نن شنبې د بندیانو د تبادلې په بل پړاو کې خوشې شي. دا کسان چې د 2023 کال د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې د پراخ برید پر مهال یرغمل شوي وو، د اسرایلو له زندانونو څخه له 300 د ډیرو فلسطیني بندیانو په بدل کې خوشې کیږي. د حماس په مشرۍ فلسطیني وسلوالو ډلو لخوا د دریو اسرایلي برمتو د نومونو اعلان ښایي چې په غزه کې حساس وربند پر ځای پاتې شي. له فلسطیني وسلوالو سره د اسرایلو سرتیرو په ګډون پاتې 3 اویا تنه یرغمل تقریبا ټول نارینه دي او ګمان کیږي چې ښایي نیمایي به یې مړه شوي وي. اسرایلو حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې تروریستي ډله بولي د جنوري له 19 نیټې راهیسې چې په غزه کې اوربند اعلان شوی تر دې دمه 5 ځلې اسیران تبادله کړې دي. په دې ترڅ کې 1 اسرایلي یرغمل او 13 فلسطیني بندیان خوشې شوي دي. او د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس د مونشان امنیتی کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې په اروپا کې د بیان ازادي شاتګ کړی دی. په داسې حال کې چې د دې غونډې تمرکز تر ډیره په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر هڅو، ښاغلی وانس وویل اروپا له امریکا سره له خپلو اصلي ارزښتونو څخه لرې شوې ده. هغه زیاته کړه چې د ده اندېښنه د روسیې یا چین له لورې له ګواښونو څخه نه، بلکې دا ده چې اروپا ته له دننه څخه ګواښونه کېږي، یعنی له خپلو ځینو اساسي ارزښتونو څخه په شاتګ ورته ګواښ کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر دا هم ویل چې په اروپا کې د بیان ازادۍ په شا تللی ده. وینس او ولسمشر ټرمپ دواړو له دې مخکې هم په اروپا کې د بیان د ازادۍ په ځانګړي ډول د نفرت خپرونکو ویناوو او ناسمو معلوماتو د مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو د قوانینو په څرنګوالي انتقادونه کړي وو. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره د مطالب واوریدل شي. جرمنی وایي هغه افغانان بیرته افغانستان ته ډیپورت کوي چې په دې هیواد کې جرمونه کړي دي. خو دغه وروستۍ پیښه هغه افغان کډوال چې په جرمني کې پاتې دي څه اغیز به وکړي؟
د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي.
وړاندې به په جرمني کې د میشتو افغان کډوالو اندېښنې در سره شریکې کړو. دا به هم راسره واورئ چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې د داعش سربېره القاعده او نورې تروریستي ډلې فعالیت کوي. د طالبانو ځواب ورته څه دی په دې اړه هم درته راپور لرو. دا به هم راسره واورئ چې په افغانستان کې بې کیفیته درمل سوځول شوي دي. عام وګړي ورته خوشاله دي.
دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بې سواده دي، په دغه نه پوهېږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر.
نما طالب مشتا ملتیان بار
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشي زه فريده سیالي ما او په تخنیکی چارو کې سره شفیقه یاردی. جرمنی چارواکي وایي افغانستان ته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لپاره بهیر چې د کار روان دی چې هلته یې جرمونه کړي، خو وایي د الوتنو نیټه یې معلومه نه ده. دا څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د جرمني په مونشن ښار کې یو افغان کډوال د موټر په وسیله د خلکو پر یو لوی ډلې برید وکړ او ګڼ شمېر کسان یې ټپیان کړل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د جرمني حکومت وی افغانستان ته د هغو کسانو د ایستلو لپاره د الوتنو پلان تر اوسه نه دی جوړ شوی چې په جرمني کې جرمونه کړي دي. له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو خبره یو ځل بیا وروسته له هغه توده شوه چې د پنجشنبې په ورځ د دې هیواد په مونشن ښار کې یو 24 کلن افغان پناه غوښتونکي پر خپل موټر د یوې مظاهرې ګډونوال لاندې کړل او شپږ دیرش کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د حکومت ویان سټیفن هربسترایټ پرون وویل چې چارواکو که څه هم افغانستان ته د مجرمو افغان کډوالو د استولو پر پلان جدي کار پیل کړی دی، خو د دې الوتنو وخت نه دی معلوم. دا څرګندونې په داسې یو حساس وخت کې کیږي چې په پام کې ده د جرمني خلک د راتلونکي اونۍ د یکشنبې په ورځ چې د فبروري 23 نیټه ده په عمومي انتخاباتو کې د ګډون لپاره د رایو مرکزونو ته ولاړ شي. د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب وایي دا ویره شته چې پر روانو انتخاباتو کې به د هغو ګوندونو پلویان ډیر شي چې له کډوالو سره د مخالفت جدي سیاستونه تعقیبوي.
د مونشن پیښه به له شک پرته د هی اړخو ګوندونو پلویان به لا زیات کړي. هی اړخي نظرونه او یا هم حد اقل هغه منځلاري ګوندونه چې تر اوسه د منځلارو په توګه مطرح وو، هغوی به هم د کډوالو او د کډوالۍ په قوانینو کې سخت ګامونه واخلي. او د دې اساسي دلیل هم دغه دی چې په جرمني کې په تیر یو کال کې په ځانګړي ډول ډېرې داسې پیښې وشوې چې عاملین یې کډوال وو او یا پناه غوښتونکي وو.
د جرمني حکومت د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د 2023 کال د اگست میاشتې په پای کې د لومړي ځل لپاره 28 تنه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل بلل شوي وو په یو الوتکه کې افغانستان ته واستول. یو شمیر افغان کډوال چې له کلونو راهیسې په جرمني کې دیره دی وایي وروستۍ پیښه به په عامو جرمنانو کې د افغانانو حیثیت ډیر زیانمن کړي. جاوید ماموزای په مونشن کې په همغه ښار کې دیره دی چې د پنجشنبې ورځې پیښه پکې وشوه. ښاغلی مموزی ازادۍ راډیو ته وویل،
زه خپله د یو افغان په صفت منشن کې تقریبا 13 کاله کېږي ژوند کوم، په ټوله جرمني کې مې 40 کاله کېږي، نو ډېر زیات واقعا خفه کېږم. خپه په دې یم چې دلته د افغانانو رنګ بدیږي، دلته افغانانو ښه ژوند تیر کړی، دلته ډېر درانه افغانان مونږ لرو، دلته کار یې کړی، دلته تکلیف یې ویستلی، زحمت یې ویستلی، اولادونه یې درسونه وایي. متاسفانه چې په متعدد ډول باندې یوه نه ده سویمه پېښه ده چې افغانانو په نوم سرتېږي، دا زما لپاره ډېره دردونکې ده.
د مونشن له پیښې وروسته د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ټینګار وکړ چې خپل هیواد ته د مجرمو افغان کډوالو ایستل به دوام وکړي، خو هغې وویل دا کار به ګران وي، ځکه د دې په وینا په دې بهیر کې به په هر صورت د طالبانو له حکومت سره مستقیم یا غیر مستقیم تماس ته اړتیا وي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو په بهیر کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې ده. د جرمني دویچ ویلی راډیو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقهار بلخي له قوله راپور ورکوي چې نوموړی وایي، موږ په جرمني کې د افغانانو لپاره د قنصلي خدماتو بیا پیل ته لیوالتیا ښودلې ده چې د مهاجرت ټول اړخونه پکې شامل دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. اوس به هم غونډه ایران ته ورشو. په دې هیواد کې بعد افغان کډوالو د وضعیت په اړه باندې چې په دې وروستیو کې ور باندې سرحدونه تړل شوي دي، لا به دې سپوږمۍ وروستي جزئیات وره.
په ایران کې د افغان کډوالو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام د دغه هیواد د هرمزګان ولایت د قشم ښار څارنوال ویلي چې وسوه هغه سوداګریز واحدونه یې تړلي چې د ده په خبره د غیر مجاز بهرنیو اتباعو لخوا اداره کېدل، او دا اقدام یې د هغوی د تنظیم او کنټرول لپاره مهم بللی دی. د ایران د تسنیم په نوم خبري اژانس ویلي چې امید مهدوی مجد دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته کړې. زیاته کړې ده چې غیر مجاز بهرنیو اتباعو ته د کورونو او سوداګریزو واحدونو په کرایه ورکول یا پلور منع دي. معامله کوونکي د قانون پر بنسټ مجرم پیژندل کیږي او جایدادونه به یې هم مهر لاک شي. یادونه ده چې ایرانی چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز بهرنیو اتباعو اصطلاح افغانانو ته کاروي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم له خپلو مخ پر زیاتېدونکو ستونزو شکایت لري. په دغه هیواد کې یو افغان کډوال چې د موجوده حساسیت له امله د خپل نوم او ځای له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
شوم بوت کوله مورا گرفتن اثر کار
مخام ټولې ونیولو، د کار لسره یې ډیپورټي مرکزونو ته بوتلو. زه او ملګری مې د سودا په بهانه وتښتیدو، ټولې له کاره وستلی، نه پوهیږو دلته به مو وضعیت څنګه شي. ټولې کارخانې تړلي، چاته کار نه ورکوي، ایرانیان ټول باسي، وضعیت ډیر خراب دی. موږ راوتلي یو چې کار پیدا کړو، افغانان باسي، کار نشته، اوس مخکې په شان نه دي.
په ایران کې افغان کډوال ګوهر شاد هم چې د خوندیتوب له امله خپل ځای نه خي، ازادي راډیو ته وویل
ایران کې ژوند ډېر سخت دی، ستونزې ډېرې دي. هلکانو مې دکان خلاص کړی، اصلا یې نه پرېږدي چې کار وکړي. افغانستان ته هم نشو کولی چې ولاړ شو، دلته ژوند ډېر سخت دی، اقتصادي وضعیت هم خراب دی، دکانونه ټول تړي.
د یادونې ده چې تر قشم مخکې د ایران د یزد ولایت پولیسو اعلان کړی و چې 19 سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو له امله تړلي. په ایران کې افغان کډوال له دې وړاندې له نورو جدي ستونزو سره هم مخ و. د بېلګې په توګه له نانوایانو څخه د ډوډۍ پر اخیستلو بندیز، د دوی په کار او ماشومانو پر زده کړو یې بندیز، د بانکي حساب محدودیت، زورول، نیول او جبري شړل چې د کډوالو په خبره د ستونزو یې ژوند ور تریخ کړی دی. د ګډې کډوالۍ مرکز MMC د فبروري په 15 په خپل یو راپور کې ویلي وو چې افغان کډوال په ایران، ترکیه او تاجکستان کې نه یوازې د توقیف او اخراج له زیاتېدونکو ګواښونو سره مخ دي، بلکې د دولتي چارواکو لخوا ورسره تاوتریخوالی هم کیږي. د کډوالو د ملاتړ دغه سازمان زیاته کړې وه چې افغان کډوال په یادو هیوادونو کې له خرابو شرایطو او کړاوونو سره مخ دي چې په سیمه کې د دوی د زیاتېدونکي زیانمنتیا ښکارندویي کوي. تازه د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د 2024 کال د جنوري څخه تر دسمبر پورې څه باندې 1,200,000 بې اسناد افغانان یې ثبت کړي چې له ایرانه افغانستان ته استول شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. اوس د ازادي راډیو خپرونې 4:00 دوام لري. د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپونو 9:15 مترو، او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09. همدارنګه تاسو کولای شئ چې موږ خپرونې پر ټولنیزو پاڼو او زموږ پر ویب سایټ هم پیدا کړئ. زه تاسو ته د ازادي راډیو د ویب سایټ پته وایم، ازادي راډیو .com. همدارنګه پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، واتس اپ گروپونو، ټلګرام او همدارنګه فیسبوک کې هم موږ موندلی شئ. هلته مو د راپورونو د لوستلو سربیره کولای شئ زموږ پر ویب پاڼې باندې زموږ شپندې خپرونې د انټرنیټ له لارې هم واورئ. وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اوکراین ولسمشر وایي اوس چې د امریکا ولسمشر غواړي د روسیې او اوکراین ترمنځ جګړه پای ته ورسوي، دا د هیواد امنیتي ضمانتونه دي وغواړي. ولادیمیر زلنسکي د څرګندونې پرون د منشن په نړیوالې امنیتي ناسته کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته کړي دي. دا دوی د خبرو جزئیات احمد تکل په دې راپور کې اورو.
ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون د امریکا له مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سره د کتنې پر مهال وویل چې اوکراین له روسیې سره د جګړې د پای ته رسولو لپاره له هر راز خبرو مخکې امنیتي تضمینونه غواړي. ښاغلی زلنسکی څو شېبې مخکې لدی چې له ښاغلي وانس سره د منشن په نړیواله امنیتي ناسته کې وګوري وویل چې یوازې هغه مهال به له خپل روسیال ولادیمیر پوتین سره خبرو ته کینی چې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د سولې د یو ګډ پلان په اړه خبرې اترې وکړي. زلنسکي زیاته کړه چې ټرمپ د جګړې په پای ته رسولو کې اساسي رول لري. هغه د هم وویل چې ښاغلي ټرمپ د تخپله د تماس شمیره هم ورکړې ده. ډونالډ ټرمپ تیره اونۍ د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین د جګړې په اړه خبرې وکړې، او ډیری څارونکي په تیره په اروپا کې هیلمن و چې د ټرمپ مرستیال به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هغه پر ځینو پلانونو رڼا واچوي. خو د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې جی ډی وانس په خپل وینا کې اروپایي چارواکو ته د بیان پر ازادۍ او غیر قانوني مهاجرتونو خبرې وکړې، او انتخابي مشرانو ته یې خبرداری ورکړ چې که د کډوالو په مسله کې خپلې تګلارې بدلې نه کړي نو د خلکو ملاتړ به له لاسه ورکړي. زلنسکي څو ساعته مخکې له دې چې د منشن په امنیتي غونډه کې له وانس سره وویني وویل چې د روسیې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د اوکراین د چرنوبل اټومي بټۍ په چاودیدونکو موادو لګیدلې ده. زلنسکي او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې دواړو وویل چې په بټۍ کې د اټومي تشعشعاتو کچه نه ده لوړه شوې. زلنسکي وروسته په خپله وینا کې وویل چې پر چرنوبل د بی پیلوټ الوتکې برید د منشن له غونډې سره د ولسمشر پوتین او روسیې ډېره واضحه ستړې مشې وه، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف د اوکراین دا ادعا رد کړه، او د بهرنیو چارو وزارت ویان د ماریا زاخاروا وویل چې روسیه له څو کلونو راهیسې د منشن امنیتي غونډې ته نه ده بلل شوې. ولسمشر ټرمپ چې له اوکراین څخه د متحدو ایالاتونو د څو کلونو پراخ ملاتړې پای ته ورسوه، د تېرې چهارشنبې په ورځ له ولسمشر پوتین سره د ټلیفوني خبرو پر مهال د سولې لپاره د خپل پلان جزئیات روښانه نه کړل، خو یوازې دا وړاندیز یې کړی دی چې د سولې په صورت کې به احتمالا اوکراین له هغو سیمو وځي چې روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې له زمیمه کولو وروسته لاندې کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
په اورسکان ولایت کې چارواکي وايي 15 ټنه بې کیفیت او تاریخي توکي راټول او سوځول دي. روغتیا پالان وايي چې دغه توکي د خلکو لپاره زهري دي او د غوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اورسکان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو دغه ډول زیان رسوونکي توکي خرڅ نه کړي. دا راپور درته لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو د یو شمیر متقاعدین ستونزې درته وایو چې دا متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی تقاعدي ورکړي کنه نو په پراخو اعتراضونو بلاس پوری کړي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی او له امکاناتو پرته سخت شمه تیروي. د روان کال په مرغومي میاشت کې د طالبانو د مالی وزارت له متقاعدینو څخه وغوښتل چې خپل د تقاعد د حقوقو ثابتولو لپاره ځانګړې محکمې ته مراجعه وکړي، خو متقاعدین وایي دا حق دی او اسناد او کاري سوابق د تقاعد د خزینې په ریاست کې موجود دي. طالبانو د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د بیا ځلي واکمنېدو راهیسې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړي. تحصیل سنا کاکړ نورو
موسا احمدی په کابل کې یو متقاعد دی، وایي چې اقتصادي وضعیت یې خورا خراب شوی او ان د ژوند د ورځنیو لګښتونو وس هم نه لري. هغه ازادي راډیو ته وویل
اولادای ما خونک میخورند چوب دارم نه بدرم
که ماشومانو میسړ کیږي نه لرګی لرونه وب نه ډوډۍ او نه هم پیسې. څلور کال کیږي چې طالبانو سپوک تقاوت نه دی راکړي. کراچۍ لرم خدا چې زور يم خلک را باندې بار هم نه وي. ډیر نا وړه حالت کې اوسې
مور بدل کسي بارم سره بازار بر مېری سپید استي.
د کابل ولایت اوسیدونکی یو بل متقاعد خان جان وایي چې د کوټو د ګرمولو لپاره له امکاناتو پرته یو ډیر ستونزمن او سوړ ژمی تیروي.
کارمند سابق وزارت معارف هستم.
د پوهنې وزارت پخوانی کارکوونکی یم. څلور کاله کیږي چې د تقاعد موضوع بیخي سړه ده. یو ځل یې خو بیخي ودروله، بیا یې اعلان وکړ چې تقاعد ورکوو، خو تر اوسه یې حساب معلوم نه دی. موږ ټول عمر دولت ته خدمت کړی، باید زموږ حق راکړل شي.
دغه افغان متقاعدین وایي د طالبانو حکومت باید دوی د تقاعد حقوق ورکړي، کنه نو دوی به پراخ اعتراضونه وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم لسګونو دغو متقاعدینو په کابل او نورو ولایتونو کې لاریونونه او اعتراضي غونډې کړي، خو د طالبانو حکومت لخوا تر اوسه د دوی معاشونه نه دي ورکړل شوي. دغه متقاعدین وایي د تیرو حکومتونو په څیر باید دوی د تقاعد حقوق له کوم دلیل پرته ورکړل شي. طالبانو د 14 مریض کال په دوبی کې په افغانستان کې له بیا واکمنېدو راهیسې د متقاعدینو حقوق نه دی ورکړي. د طالبانو مشر هبت الله اخندزاده د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو حقوق لغوه وکړ او امر یې وکړ چې د تقاعد په نوم د برحاله مامورینو له معاشونو څخه دي پیسې نه اخیستل کیږي، خو د متقاعدینو له اعتراضونو او د دې پریکړې په وړاندې د ملي او نړیوالو غبرګونونو وروسته د روان کال په جدي میاشت کې د طالبانو مشر یو ځل بیا د یو اعتمادیز فرمان په صادرولو سره د طالبانو سترې محکمې ته امر وکړ چې د متقاعدینو د دوسیو د څیړلو لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړي. دغه فرمان متقاعدین مکلفوي چې دغو محکمو ته عریضه وکړي او د دغو ځانګړو محکمو دنده ده چې د متقاعدینو ټول کاري اسناد وڅیړي او د حقوقي دلایلو له اورېدو وروسته د هغوی د حقونو په برخه کې پریکړه وکړي. خو یو شمیر متقاعدین د طالبانو د مشر هبت الله اخندزاده د فرمان په اړه د اندېښنې او نیوکې په څرګندولو سره وایي دا نوی بهیر به د دوی د ستونزو د حل پر ځای د دې کړکېچ د لا ژور کېدو لامل شي. اعتراض کوونکي وایي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد خزانې په ریاست کې شته او باید هغه ته مراجعه وشي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د 1402 مریض کال د راپور له مخې په دغه هیواد کې شاوخوا 1,70,000 ملکي او نظامي متقاعدین موجود دي. د تقاعد حقوق پخوانیو دولتي کارکوونکو ده له 15 کلنۍ او یا له 40 کلونو خدمت وروسته ټاکل کیږي او د متقاعد له مړینې وروسته د هغه میرمنې یا خاوند او یا 30 کلنۍ پورې د هغوی ماشومانو ته ورکول کیږي. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې هم متقاعدین د تقاعد د حقوقو په ترلاسه کولو کې د ځنډ په ګډون په ځینو مواردو کې له ستونزو سره مخ وه، خو دا حقوق به ورکول کېدل.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
و اوس به هم د افغانستان په سویل کې اوروزګان د هور شو. په اوروزګان ولایت کې 15 لسټونه بې کیفیت او تاریخ تیری درمل راټول او سوزول شوی دي. روغتیا پالان وایي چې دغه درمل د خلکو لپاره زهري دي او د هغوی له مصرف څخه به جدي جړه وشي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیت توکو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي څو د دې ډول زیان رسوونکو توکو مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دې ولایت کې تاریخ تیری او بې کیفیته توکي او درمل په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتي وو چې باید دغې ستونزې ته جدي رسیدنه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په اوروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسؤلین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اوروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین ویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز ویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز خرینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور پنځه میاشتې به راټول شوي انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږو. اوس هم انشاءالله په سل کې 50-90% د سلسله ختمه شوې ده. نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اوروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي اورګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویل يم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مر اوړي او کبي هم پرغه خبرتیا سربېره بیا مې چر اوړم هغه بیا قضایي اورګانو ته سپارو هغه بیا محکمې ته مری پکو بیا به محکمه د شریعت پرونا کې غوته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزن ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مظلومان یې ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیته شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو هم د دې اقدام هرکلی کوي. هغوی له حکومت غوښتنه کوي چې هغه کسانو ته دي سخته سزا ورکړي چې دغه توکي پلوري. د اوروزګان یو ځایي اوسیدونکو محمد یوسف وویل
شکار اوسه دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره به سواد دي په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت کې دا نه دي تیر نو اکثره خلک دغه سمریزان سوي دي او ته باید سزا ورکول شي.
دا ټول اقدامات په داسې حال کې تر سره کیږي چې واځي څلور ورځې وړاندې د اوروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دغه ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توکي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغه د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې و چې د دې ډول توکو د پلور مخه ونیسي او د مسولینو پر وړاندې جدي اقدامات تر سره کړي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه اونې کې هلي احترامات مقبول کړي. واقعان کار روزګار په افغانستان کې د خلکو ډیر خراب دو کارونه روزګار نسته او رستر بلې وضعیت خرابېږي. د پروسه کال کاروبار سخت کال نسته نو بلکې زخپل کابل کار کې دلته کراچۍ لرم او بل موږ له شاروالي نه ډېر پتنګ راغلي. یو ځای کار روزګار نسته بل ځای خلک غریبي ته نه پرېږدي کار ته نه پرېږدي. په داسې حال کې چې موږ خو داسې ځایم نه یو ولاړ خلکو ته مزاحمت کړی خو حیران سړی پاتې سي چې دا به اخیر به دلته دا حالات څنګه کېږي. نو دا موږ له مشرانو چې هیله دا داسې دوی خپله دا خپل داخلي ستونزې خپل حل کې او د ملک د ترقي خوا ته بوځي بس خوشحاله اوسو.
سلام زده راځه کارکوونکي ملا صاحب مجاهد وایي چې دا د خلکو سیاست بعضې خلک نه غواړي. دا تیچونو مکتب نو بعضې ملایان غواړي. بعضې دا اوس یو پوښتنه وشي کوم ولایتو دا نه غواړي. ډېرې نه غواړي، کمې نه غواړي، یوې نه غواړي، دوه نه غواړي، غواړي خو ټول ملک. خو بیا هم چې دوی وایي چې کوم ولایتونه نه غواړي بس پوښتنه وشي بس اکثریت خلکو ته خو خلاص کړي. پېپې د کتابي هم دغسې ده، پښتو هم دغسې ده، شعري هم دغسې ده. وسلام.
السلام علیکم آزادی راډیو قدرمنو دوستانو کارکونکو اوریدونکو. دا په افغانستان کې ډېره بې وزلي ده. خلک په غربت کې په ډېر غربت کې ژوند تېروي. د یو ګولې د یو مړی د ماشان ډوډۍ پیسې هم نشي برابرولی. نو خلک په درې سوه په څلور سوه کالدار باندې مزدران یا غم نه ورته پیدا کیږي. نو په ډېر بد وضعیت کې دی. یا تاسو ډېر غربت کې ژوند کوي، لا به هم هوا کړکېچنه سي، حالات په خراب سي. نو موږ خپله دغسې ژوند دی، خو نور دوستان هم وینو تر موږ لا غریبان شته چې په ډېر بد وضعیت کې دي. نو
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
تاسو کولی شئ موږ ته خپل پیغامونه راوستوئ. د هرې خبرې خپرونې په پای کې ستاسو پیغامونه هم خپریږي. د پښتو خبرې مجلې پای ته راورسېدو. د درې خبرې مجلې لپاره مې همکار فیضي صاحب سټوډیو ته راغلی. ستړي مشئ، بخیر راغلی. سار مو بخیر.
تشکر فریده جان.